دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د کابل ښار په دشتې برچی کې په زیژنتون باندې د وسلوالو له برید وروسته اوس خپل فعالیتونه ختم کړي دي. دغه ټولنه وایي چې د مئی په 12مه د وسلوالو په برید کې 14 کسان په سیستماتیک ډول وژل شوي، چې ښځې او ماشومان هم پکښې دي. افغان حکومت دغه برید پړه پر طالبانو واچوله، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د هغوی معلومات ښیي چې دا برید د داعش ډلې کړی دی. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحدراتو ځانګړي مفتش سیګار وایي د افغانستان په ملي اردو او پولیسو کې د ښځو حضور 14% زیات شوی دی. د سیګار د راپور پر اساس د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 20مې راهیسې د 433 ملي کارکوونکو په ګډون 15,270 ښځې د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې کار کوي. دغه راز د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحدراتو ځانګړي مفتش سیګار په خپل راپور کې د افغانستان د ځانګړو پولیسو قمندانۍ په حواله په امنیتي او دفاعي چارو کې د جنسیتي چارو د شوالي خبر هم ورکړی دی. د امریکا په اټلانټا ښار کې د یو تور پوستي امریکایي د وژنې وروسته د یک شنبه په ورځ د امریکا په لویو ښارونو کې د مظاهرو وروسته پرون د دوشنبه په ورځ هم د امریکا په یو شمیر ښارونو کې مظاهرو دوام درلود. د مظاهرو ترتیب کوونکو اعلان کړی و چې واشنگتن، اټلانټا او د امریکا په نورو ښارونو کې به مظاهرې جاري وي. دغه مظاهرې درې اونۍ لمخې د یو تور پوستي امریکایي جارج فورد، چې یو سپین پوستي پولیسو افسر د مینوسوټا پایلټ کې وژلی و، دغه وروسته د امریکا په مختلفو ښارونو کې مظاهرې جاري دي. د پاکستان د اسلام آباد پولیسو په یو بیان کې چې د دوشنبه په شپه ناوخته جاری کړی دی ویلي دي د هند د سفارت دوه لوړ پوړي چارواکي چې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو یې نیولي وو، د هغوی د ډیپلوماټیک حیثیت له وجې خوشي کړي دي. د اسلام آباد پولیس ویل دي چې دغه دوه هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ یو کس چې په پښو روان و په موټر وهلی او سخت زخمي کړی وو او بیا د تیښتې هڅه کړې وه. د عیني شاهدانو د ګواهۍ پر بنسټ د دغه دوه هندي چارواکو پر ضد دوسیه هم درج شوې. له دې مخکې هندي مقامات ویلي وو چې په پاکستان کې د هند عالي کمیشن دوه چارواکي ترې تم سوي دي او ویلي دي چې دغه دوه چارواکي د دوشنبه په سهار په اسلام آباد کې له دفتر څخه په رسمي کار پسې وتلي وو او بیرته نه دي راستنه سوي. په پاکستان کې د هند عالي کمیشن د دوه چارواکي د پولیسو لخوا نیول او بیا خوشي کېدل په داسې مال کیږي چې څو ورځې مخکې هند د پاکستان د عالي کمیشن دوه چارواکي د جاسوسۍ په تور له هند څخه وشړل. هندي چارواکي وایي دغه پیښې وروسته په اسلام آباد کې د هغوی سیاسي استازي ځورول کیږي. د کورونا وایرس یا کووېډ-19 وبا چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خبره شوه، تر اوسه یې په نړۍ کې 4,15,160 کسان مړه کړي دي. دغه راز د نړۍ په 196 هیوادونو او خودمختیارو سیمو کې دا 2 میلیونه څخه زیات کسان اوس په دغه ناروغي اخته سوي دي. دغه وایرس په امریکا کې تر ټولو زیات کسان، یعنی 1,14,180 کسان مړه کړي دي او د 2 میلیونه څخه زیات خلک یې نیولي دي. په اروپا کې شاوخوا 2.5 میلیونه څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي او 1,85,050 کسان ترې مړه سوي دي. په روسیې کې یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی مامور د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند تېرولو محکوم کړ. په روسیې کې د امریکا سفیر جان سیوان د دغه سرتیری له محکمې وروسته خبریالانو ته وویل په محکمه کې داسې اسناد وړاندې نه شول چې ویلاندې مجرم ثابت کړي. هغه باید ژر تر ژره خوشي سي. دغه محکومول په عدالت باندې ملنډې وهل دی. ښاغلی سیوان د محکمه د بشري حقوقو د اساساتو خلاف وبلله. هغه وایي چې په دغه کار سره به د واشنگتن ماسکو ترمنځ تړنګلي روابط لا زیانمن سي، خو زیاته کړه چې په دې اړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبري روانې وي. د رویټرز خبري اژانس راپورټ وایي چې امریکایي سرتیری ویلان د امریکا، برتانیې، کاناډا او د ایرلند پاسپورټونه لري او د روسیې د فدرال امنیتي څانګې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په یو هوټل کې ونیوه. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي څیړنیز انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي بټیو زیرمې کمې سوي، خو اټومي قدرتونه د دغه وسلو اثر کولو ته دوام ورکوي. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ په دغه راپور کې چې پرون دی خپور کړی دی ویلي چې څیړنې ښیي چې د روان 2000 کال په پیل کې نو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټل شاوخوا 14,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم سوی او ویلات دا شودل سوی چې متحده ایالاتو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څخه باندې نیول دوی سره دي خپلې زړې اټومي وسلې له منځه وړي دي. که څه هم د غدواړو هیوادونو تر ډیره د غوستې لمنځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، برتانیې، هند، پاکستان او شمالي کوریا خپل اټومي وړتیاوي یو څه زیاتې کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې چین، هند او پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نه یوازې خپل اټومي وسلې زیاتې کړي، بلکې د سره سره د خپلو اټومي وسلو د سری کولو هڅې هم جاری ساتلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
دا سه حال کې چې د جمهوریت ریاست مانی ویل دي چې د افغانستان حکومت یوازې په دې موافق ده چې د بین الافغاني خبرو لوبړنی غونډه په دوحه کې وشي، او لا هم د مخامخ خبرو د ځای په حق له وروسته توافق نه دی شوی. بل لورته د افغانستان د بارني چارو وزارت ویل چې نن ماخام به د افغانستان، امریکا او د روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه وشي. رحیم ګل
سروان د کابل نه راپورټ راکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا، روسیې او افغانستان ترمنځ په دې درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ګډون ولري. دا ناسته چې د ویډیو کانفرنس د لارې کیږي د تاوتریخوالي په کمښت، د بندیانو په خلاصون، بین الافغاني مذاکراتو او دایمي اوربان خبرې وشي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې ښایي په آینده نږدې ورځو کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ناجي انوري وویل چې د مخامخ خبرو د ځای لپاره نور انتخابونه هم شته، خو ابتدایي ناسته به لومړی په قطر کې وشي.
تیم مذاکره کننده ما در آمادگی کامل قرار داره و تدابیر صحی به خاطر کرونا از قبل در نظر گرفته شده تا تاثیر پذیری از آن کاهش یابد.
د مذاکره کوونکو پلاوی زینو غړو امریکا غکته ویلی چې تیر ورځ د مذاکره کوونکو پلاوی د غړو د کورونا وایرس ټیسټونه هم شوې دي. یو شمیر سیاسي څېړونکو قطر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د دې مذاکراتو د مخامخ خبرو لپاره غوړه ځای بولی. سیاسي څېړونکو شاهزاده مسعود وایي چې قطر یو ځل د بین الافغاني خبرو تجربه لري.
بهتره ده چې د بین الافغاني مذاکرات په قطر کې شروع شي، ځکه د طالبان سیاسي دفتر هم مغلطه ده او د بین الافغاني مذاکراتو تجربه هم لري، او په عین زمان کې چې څنګه خبرې هلته شروع کیږي د تر پایه پورې موافقتنامه ده هم په همدغه ملک وشي، نو وخت به هم نه ضایع کیږي او زه امید کوم چې دا خبرې ژر تر ژره شروع شي.
سید خالد سعادت بیا وایي چې ښایي آینده نور مخامخ مذاکرات په درېمګړي هیواد کې وشي.
مهمه خبره دا چې مطرح کیږي د خلیزان او د قطر د حکومت غوښتنه وه چې د دې پروسې ابتکار په لاس کې واخلي، یا د دې پروسې کوربتوب په لاس کې واخلي. طالبان سیاسي دفتر همالته دی، کورنۍ همالته دی، نو دا هم قطر د حکومت او د خلیزاد غوښتنه هم وه. نو زه فکر کوم چې دا به لومړی ناسته وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر ځانګړي استازي ویلي چې په قطر کې د خبرو د ترسره کېدو سره افغان مشرانو هوکړه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د خوست په ولایت کې تیر شپه د ناپیژندل شوو وسلوالو په یو برید کې د یوې کورنۍ اووه تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. ابراهیم رحیمی د دې پیښې په هکله راپور رالیږلی دی.
د ناسرګندو وسلوالو په یاد برید کې چې د خوست د اسماعیل خیل او مندزی ولسوالۍ په دیګانو کلي کې پر یوه کور شوی د دغې کورنۍ خاوند او میرمن، درې زامن او دوه نونې وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي تېره شپه شاوخوا اته بجې یو شمېر وسلوال کسان د خوستګل په نوم د یوه ځایي اوسیدونکي کور ته ننوتلي، د کورنۍ پر ټولو غړو یې ډزې کړې او بیا په تېښته بریالي شوي دي. د دغې کورنۍ نږدې خپلوانو چې په ګاونډ کې اوسیږي آشنا راډیو ته وویل چې نه یې کومه شخصي دښمني لرله او نه یې په حکومت کې دنده. د دوی په وینا دغې پېښې حق حیران کړي دي.
ورور مو ځوانه څپه لکه دا تاسو چې د ما نه پوښتنه کوئ، په دومره ټایم کې ضربه وشوه، خو ده دب غږونه وو دننه په کوټه کې وشوه. زما مشر زوی وه، هغه چې دغه ځای ته رسېده هغه نفر تللي وو، چیغه یې واسطه خولې نه چې وابا د خوستګله پکې خونه یې ټوله قاتل کړه. مو چې سړي څه شوه، زه وغورځېدم پرېوتم، و چې سړي نشته دغه مزو وه.
د تېرې شپې په پیښه کې اووه وړه وژل شوي خپل کور ته نږدې په یو ځای کیندل شوي قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. اوس د دې کورنۍ یوازې دوه ماشومان ژوندي پاتې دي.
نوم می معلم جان دی دا خلق چې د دل د کومه پیښه شوی دا خلق چې دی نه میږي عزیزون دی خلق آری وسړی سره سلا پلوس کوي هری وسړی سره نه پیښتنه شته ټول خلق دل ته چې چانه پیښتنه کوي هغه ټول یې چې د دولت ګرام نه ځکه دل ته چانه پیښتنه نه کوي چې د سلاته والے ګرځوي هری سړی چې کسی پلوس کوي پاک نه لوي دا خلق چې د شهیدو شو دا ټول اپړه باید د دولت په غوړه ځکه چې دوی پیښتنه دي چانه نه کوي
حکومت چې شپه په شپه خپل لمړنی تحقیقات کړی وو وایي چې د معلوماتو له مخې دا پیښه د یوې حقوقي مسالې پر بنسټ رامنځته شوې ده د خوست دی ولی ویان طالب منګل په همدې حقلت داسې وایي
د پیښه څخه وروسته امنیتي او کشفي ارګانونه ساحې ته رسېدلي دي هغه ته بررسي او پلټنې پیل کړي دي کله چې د دوی بررسي او پلټنې تکمیل شي موږ به تاسو سره د دې بررسۍ او پلټنو نور جزئیات شریک
دا پخپل ذات کې کم ساری پیخه بلل کیږي وړمشپه د لوګر دی مرکز پولی عالم اړوند پالتمور سیمه کې هم پر یو کور د نصرګندو وسله والو بریټ کې درې خويندې او د هغوی مور وژل شوی وو
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري
په افغانستان کې د مشهور دینی عالمانو د وژل کېدو د پیخو په حق له د قندهار دینی عالمانو نن په یو اعتراضي غونډه کې د دولت نو غوښتل چې د دینی علماو د امنیت لپاره عملی اقدامات وکړي عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ را لګل
د قندهار دینی عالمان وایي چې په پایتخت او امن سیمو کې د دینی عالمانو د وژل کېدو پیښو ګڼ سوالونه پیدا کړي دوی نن په یو اعتراضي ناسته کې له دولت څخه وغوښتل چې لومړی دی په دې اړه د پلوټونو پایلې له ول سره شریک کړي او په دوهم ګام کې دی د دینی عالمانو امنیت خاص پاملرنه وکړي دوی د غراز په جماعتونو کې د چاودونو او دینی عالمانو د وژل کېدو د پیښو سخته غندنه وکړه
یکم حکومت په نامه حکومت په دې اتلس کال کم سره نیولې د چا کا چې نیولې د چا کا چې درولې چې دا غړي د پلان کې عالم قاتل دی دا به زه دراولم یا به شرکال د کړ کړ یا به قصاص کم یې کړی دی خو لاس ودا اتلس کال مونږ نړۍ وځ خدای روي د قران دی څه به کوي په دې ولس په دې دولت څه کوي په دې ملت څه کوي
د وزیر اکبر خان د جامع جماعت خطیب مولوی ایاز نیازی او د شیرشاه سوری د جامع جماعت خطیب مولوی عزیز الله مفلح دوه مدرس او نامتو دینی عالمان و چې د وژل کېدو پیښو ګڼ خلک اندیشمن کړي دي د کندهار دینی عالمان ویل چې د دینی چارو ترڅنګ مشهور دینی عالمان هڅه کوي چې د سولې په بهیر کې ځانګړي هڅې ترسره کړي خو دولت یې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی د کندهار د عالمانو د شورا رئیس مولوی عبید الله فیضانی
زه په خپل یو رئیس یم د علماو درې دانی عسكر حکومت را کړی وو هغه راڅخه واخیستل نو په دغه رقم مایوس کېدو باندې کچيري حکومت د علماو ساتنه ونه کی د علماو قدر او عزت ونه کی د علماء موږ او تاسو په ټوله را ولاړیږو او دریږو دریږي کنه دریږي
د غراز د کندهار دینی عالمانو ویل چې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني مذاکرات یوازنی حل لار ده او د جګړې لټول اړخونو څخه وغوښتل چې د مخ ته رسیدو لپاره دي خپل هڅې څو برابر زیات کړي
عالم کچا عالم ملکی لکه ټول دنیا ته مرته او په دې پاتو پد عالمانو ساتنه اوسي د دواله طرف څخه هم د طالب د طرف څخه هم د حکومت د طرف څخه
بلی خواته حکومت په تازه اقدام کې امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې چې د علماو روحانيونو او د هیواد د مذهبي شخصیتونو د امنیت په برخه کې دي لا نور اقدامات وکړي د ارګویان د صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر غنی نن د کابینې په غونډه کې په دې اړه امنیتی ادارو ته ځانګړی امر کړی پر مشهور دینی عالمانو د بریدونو د پیښ پر داسې محل رامنځته شوی چې په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو په اړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته هلي زیات شوې دي عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو شمیر د 15 زرونه اوخته ده د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د 13 ورځو په پرتله د دغه وبا د خپرېدو سطح په کابل کې یو څه راکم شوې ده د وزارت ویلي دي چې خصوصي سکتور ته د کورونا د وایروس د درملنې لپاره اجازه په مشروط ډول ورکړې ده اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړي
د عامه روغتیا وزارت د مالیه او اداري چارو مین ډاکټر محمد شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې نن د افغانستان په شپاله ولایتونو کې د کورونا د وایرس 1.5 نوي پیخي حساب شوی چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي د اختشو ناروغانو شمېر 15,508 رسیدلې ده.
متاسفانه د 24 ساعت گذشته
په 13.4 ساعتونو کې موږ وطنوال د کورونا وایرس د ناروغي له امله له لاسه ورکړل چې ورسره د ټولو مړو شویو میر 1400 یو تا ورسید. لنیک مرغ 315 شپته د دغه ناروغي څخه روغ شوی هم لرو چې د دغه شمیر سره د کورونا د ناروغي څخه د ټولو روغ شویو شمیر 1590 تنو ته رسیدلای دی.
5090 واقع
په افغانستان کې تر پرون ورځې پورې د کورونا د وایرس شاوخوا 5000 مشکوک سمپلونه ټی شوي چې نږدې نیمایي مثبت ختلي. په روسي اونۍ کې په کابل او شمیر ښارونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر په بېساري ډول لوړ ختلی دی. خو د عامه روغتیا وزارت اداري او مالي مینوي چې د اختر د ورځو شپو پرتله په کابل کې دغې ناروغۍ د خپرېدو کچه یو څه ښکته شوې ده.
تورې کې فعلا دیده میشه
لکه چې اوس لیدل کېږي تبن شمیرونو پر اساس یې د اختر وروسته په لومړي او دوهمه اونۍ کې کوم تناسب چې د تست شویو سامپلونو او مثبتو پیښو ترمنځ وو په ډیرو برخو کې له 6% څخه هم لوړ وو. خو اوس موږ او تاسو ګورو د نن پرون او بلې ورځې د شمیرونو پر اساس چې د مشکوکو پیښو 50% یې مثبت ختلي دي.
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي وویل چې که چیرې خلک همکاري وکړي د کورونا وبا اوس هم په افغانستان کې مدیریت کیدیش. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وبا د پراخېدو وروسته خصوصي سکتور ته هم دغې وبا سره د مبارزې اجازه ورکړه. تر اوسه د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو لخوا د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره کوم ځانګړی پیس نه دی ټاکل شوی. د عامه روغتیا وزارت مالیه او اداري مین وایي چې دا وزارت د خصوصي روغتونونو ظرفیت او امکانات څاري او کومه اجازه چې خصوصي سکتور ته ورکړل شوې ده هغه یو مشروطه اجازه ده.
زه غواړم چې دا مسله تکرار کړم چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت خصوصي سکتور ته اجازه ورکړې ده، خو دا اجازه مشروطه ده. مشروط په ډول ده چې کوم لازم شرایط چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره پکار دي هغه پوره کړي.
هغه ویل چې د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت په خصوصي روغتونونو کې د کورونا د وایرس د درملنې د بهیر څارنه ده. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې خصوصي سکتور ته د کورونا د وایرس د تشخیص او درملنې اجازه په دې معنی نه ده چې دا وزارت به د ناروغانو درملنه نه کوي. ډاکټر شهیم ویل چې د ټولو بېوزله ناروغانو درملنه به د پخوا په څیر په دولتي روغتونونو کې وشي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مطبوعاتو په قانون کې د نوو تعدیلاتو پر راوستلو اندېښنه ښودلې ده او د جمهور رئیس نه غوښتنه ده چې د تعدیل چاري ودروي. مګر د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا ویلي دي چې د افغانستان حکومت د مطبوعاتو په قانون کې تعدیل نه دی راوسته او که راوستل کېږي هم د مطبوعاتو سره به په سلام مشورې کېږي. ممتاز بهیر د کابل رپورت راکړه.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان حکومت لخوا د رسنیو په قانون کې نوي تعدیلات د اساسي قانون او د نړیوالو میثاقونو په خلاف بللي او له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې دغه قانون د تعدیل چارې ودروي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د ټولیزو رسنیو د قانون د تعدیل د طرحې یو کاپي چې دوی ته رسیدلې خي چې په کې راغلي تعدیلات د رسنیو د کار په وړاندې د جدي محدودیتونو لامل کیږي. خاغلی شریفی د محدودیتونو سربېره د رسنیو د جواز په لغوه کولو کې اسانتیاوي، د راپورونو سانسوریدل، د نظارتي بنسټونو د خپلواکي محدودیدل، د حکومت نظارتي بنسټونو ته د پراخو محدودونکو او غیر ضروري صلاحیتونو ورکول، د ملي راډیو ټلویزیون د خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستل او د خبريالانو د حقونو او امتیازاتو حذفول په نوي تعدیلاتو کې د اندېښنې وړ نور مسایل بلل دي. خاغلی شریفی په یو پرانستي لیک کې چې د رسنیو یو شمیر استادو هم په کلاس لیک کړی له جمهور رئیس غنی څخه وغوښتل چې د دې قانون د تعدیل کار ودروي. نوموړي د دغه لیک د لوستلو پر مهال وویل
توقع رسانه ها و نهادهای عامی رسانه
د رسنیو او له رسنیو څخه د ملاتړ ادارو غوښتنه له تاسو څخه داده چې د دې تازه طرحې د کار د پرمخړلو چارې چې د هیواد د مطبوعاتي ټولنې له مشورې پرته پیل شوي ودروي او اجازه ورنکړي چې د هیواد د نظام د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه د رسنیو دا قانون د رسنیو د ازادۍ پر یو محدودونکي لامل بدل شي.
کننده ازادي رسانه ها تبدیل شوت.
د هغه پر وینا په داسې وخت کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې دی، پر رسنیو د محدودیتونو لګول به ناوړې پایلې ولري. هغه خبرداري ورکړ ک چې د رسنۍ قانون د تعدیل چاره و نه درول شي افغانستان به د رسنۍ او د بیان د ازادي په برخه کې لاسترولنې بیرته له لاسه ورکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د ادعا پر ادولو سره وایي چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې تر اوسه هیڅ ډول تعدیل نه دی راوستل شوی. د دغه وزارت ویان صابر مومن د امریکا غږ ته وویل
تر اوسه پورې د ټولیزو رسنیو په قانون کې کوم تعدیل نه دی راغلی، تعدیل نه دی واقع شوی. هر هغه تعدیل چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې راځي موږ د دې نه وړاندې هم د رسنیو د بیلابیلو صنفونو سره مشورې کړي دي، په دې اړه باندې نظر ترې غوښته دی. همدارنګه که هر نوې خبره کیږي د دوی نظر به پکې شامل او د دوی د نظر د اخیستلو نه وروسته به نهایي کیږي.
په عین حال کې افغان خبریالان د رسنیو پر ازادۍ ټینګار کوي او وایي چې پر رسنیو د محدودیتونو لګول به د افغانستان د پرمختګ د مخنیوي لامل شي. د دغه خبريالانو لړډلې خلیل امید امریکا غکته وویل
پر رسنوي باندې محدودیت وځ کول د پرمختګ مخه ډب کول دي. رسنوي د حکومت او هغو نړیوالو بنسټونو همکاري دي چې په افغانستان کې پرمختګ غواړي، خو که حکومت ور باندې اوس سانسور رامنځته کوي دا په دې معنی ده چې په ټول کې د پرمختګ لپاره اراده نشته او نه غوښتل کیږي چې په افغانستان کې د حد اقل یو برخه هم پرمختللی وي او پر فخو دی ولاړوي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې پر رسنیو د محدودیتونو په تړاو اندیښنې په داسې حال کې مطرح کړي چې د بی پولي خبريالانو د سازمان د راپور په اساس افغانستان په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې په شاتګ کړی دی. دغه سازمان د 2000 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان په 2019 کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په کچه 121 ځای درلود، خو په روان ایسوي کال کې 122 ځای خپل کړی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.15.
سلګونو افغانانو پرون د یخشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د ایران په ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان مهاجرو سره د ایران د امنیتي قواوو چلند وغنده او د عدالت غوښتنه وکړه. په تیر دوه میاشتو کې د ایران امنیتي قواوو په دوه جلا پیښو کې 100 تنه افغان مهاجر ووژل او یو شمېر نور ټپیان کړل. د آشنا رادیو همکار سمیع الله جلالزی راپورټ برابر کړی دی.
زمانہ که ته یو غره نه قرار کی او سایه د ټول وجود ځلی فرار کی چې غمجن نشي په غم د درست عالم نه خایي چې نو شي باندې ادم.
په لاسګونه افغانان دلته په واشنگتن کې راغون شوې دي. دوی غواړي چې په ایران کې د افغانانو سره د ورستیو پیښو غندنه وکړي. د افغانان وایي چې دوی د عدالت غوښتنه کوي او نور باید د افغانانو وینه توی نشي.
مظاهره کوونکو امریکا غږ ته وویل چې دوی د ایران یست خار کې د ایران د پولیسو لوري د افغانانو د وژلو او د افغانستان ایران د سرحد په اوږدو کې د حریرود سیند ته د لسګون افغان کډوالو د غرزولو او لغوی سره د بد چلند د غندلو لپاره راټول شوی دی.
د ټولو نړیوالو څخه هیله کوو چې په دوی باندې فشار راوړي. د افغانستان د حکومت څخه غواړو چې دغه موضوع د افغانانو مهاجرینو په ایران کې د هغه د سره کوم کارونه چې روان دي هغه باندې څېړنه وکړي. باید په دوی فشار راوستل شي چې دا نتیجه ورکړي.
د دې لپاره موږ د افغانستان حکومت باندې فشار راوړو چې د خپل افغانانو پښتنه وکړي او دویم د ایرانی دغه د اخوندانو دغه رژیم چې د انسانانو سره غیر انساني برخورد کوي او د خپل غلط اعمالو په نتیجه کې ډیر افغانان وژني دغه په د عمل باندې اعتراض کوي.
مظاهره کوونکو خپل مظاهره د افغانستان سفارت لمخې پایله په واشنگتن کې د پاکستان تر سفارت پوری چیري چې د ایران قونسلي چاري پر مخ وړل کیږي تر سره کړی.
د خوشحالي زیاده چې په ډیر لوی شمیر کې افغانان چې سابقا نه لیدل کیږي دلته واشنگتن ته راغلي شوی د افغانستان سفارت مخې ته چې غواړو د افغان کډوالو پر ضد د ایران د رژیم په مظالمو خبري وکړو.
د مظاهرو په پای کې پریکړلیک هم خپور شو. په پریکړلیک کې د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ ویل شوي چې ایران باید د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس له افغان کډوالو سره بد چلند ودروي، ملګري ملتونه یا یوه بله مستقله اداره د وروستۍ پیښې وڅېړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران په وړاندې قوي دریځ خپل کړي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت سیاسي او اقتصادي مستشار ښاغلي صفي الله دلاور وویل چې افغان حکومت د وروستیو تحولاتو د څیړلو لپاره اقدام کړی دی.
موضوع د ډیپلوماتیک چینل نه تعقیب شوه او تاسې شاهدان یاست چې د اختر په ورځو کې د ایران لوړ پوړی یو هیات چې د هغه هیواد سیاسي مرستیال مشري کوله افغانستان ته سفر وکړ. د افغانستان لخوا نه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل دا مذاکرات لدی سره پیل کړل او دا موضوع ورسره وڅیړل.
تر دغو مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول. د کار ایرانی چارواکي وپارول او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احزار او هغه ته اعتراض وکړ. ایرانی چارواکو ویلي دي چې مظاهره کوونکو د ایران د سفارت سپکاوی کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ایجنډا په سر کې نژاد پرستی، جنجال او سرغړونه راځي. د امریکا غږ خبري له لیسا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لګل. په راتلونکو هفته کې به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ډیرو هغو موضوعاتو سره مخامخ شي چې د درې څلوېښتمې غونډې نه پاتې وي چې د کووډ 19 په علت د مارچ په میاشت کې ځنډول شوي. دغه غونډه به د واقعي او اصلي دواړو استازو نه جوړه وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د کورونا وایروس په دې وخت کې د ګډون کوونکو د ژغورنې ډاډ باید ورکړل شي. په جدي توګه به د ټولنیز واټن اقدامات عملي شي. د هغو حیاتونو د استازو شمیر به محدود وي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي، او د دغې غونډې په څنګ کې به د ملګرو ملتونو په ملکیت کې د غیر دولتي سازمانونو په سلګونو غونډې ونه شي. د راپورټونو په وړاندې کولو او د بشري حقوقو د موضوعاتو په باب په بحثونو کې به هغه متخصصان داخل وي چې په جشمي توګه حاضر وي یا د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. په هغو هیوادونو کې چې په باب خبرې او کره کتنه کېږي، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، اوکراین، لیبیا، افغانستان او د مرکزی افریقا جمهوریت دی. د دې هفته په غونډه کې د وټولو موضوعاتو نه به په یوې باندې چې هغه په امریکا کې د نژاد پرستۍ د رواج په باره کې عاجل بحث وي، چې د افریق الاصل امریکایي جورج فلویډ په وژلو باندې به ټینګار وشي، په داسې حال کې چې د پولیسو په توقیف کې ووژل شو. په ژنیو کې د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې رئیس جان فیشر دا د امریکا لپاره د قضاوت کولو یوه شیبه ګڼي. دی وایي احتمال لري له دغې پیښې نه به ځینې هیوادونه د خپلو ایجنډاو پر مخ بیولو کې کار واخلي. فیشر زیاتوي، موږ هم ډیر اندېښمن یو چې چین غواړي د نړیوالې نارامۍ له دغه تحریک او دننه په امریکا کې له ګډوډۍ نه ګټه لاسته راوړي چې په هانګ کانګ کې بشري حقوق او ازادي وځپي، او موږ له دولتونو نه غواړو په دې شیبه کې زیاته پاملرنه هانګ کانګ ته وکړي لکه څنګه چې ما یادونه وکړه. موږ احساس کوو اوس دې وخت دی چین به بین المللي عکس العمل څاري، او که دغه ځواب کمزورې وي د زړورتیا احساس به وکړي چې حتی دغه ازادي به لا نوره پسې وځپي. خاصه راپورتر اګنس کالمارت یو کال پخوا د غیر محاکمې د وژلو په باره کې خپل راپورت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي لیکونکو جمال خاشقجي د وژلو په باره کې وړاندې کړی و چې دا ادعا کوي د سعودي عربستان د حکومت ایجنټانو وژلی دی. په داسې حال کې چې دغه موضوع په رسمي توګه د شورا په ایجنډا کې شامل نه ده، فشار په دې عقیده دی چې دغه موضوع ته به نوې توجه راجلب شي. فشار بیا وایي البته د خاشقجي د وژلو نه علاوه با په داسې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر خزینه مدافعین له زندان نه خوشې شوې دي او یو شمېر لا پاتې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوښ دې سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.